السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروارم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیرای برخه کې اونیز پروګرام ځوان فکر او رو خو تر هڅه د مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې د کندهار د 215 البدر قول اردو ځواکونو په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وو پوسټی نیولې دي. د دې وزارت وایند عنایت الله خوارزمی نن چهارشنبه په خپل اکسپانا کې د غراز وویل چې د ځواکونو بیګاښ باندې پاکستان لزګونه سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. تر اوسه د طالبانو د ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوی او د پاکستان چارواکو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې پاکستاني چارواکو هم ورته دا کړي و چې ګواکه د دوړو غاړو ترمنځ په نخټو کې طالبانو ته مرګ جوړه اړولې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند د بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه ولسمشر پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. انقره مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عدلي پریکړو پر اساس په عام محضر کې خلکو ته بدني سزا ورکول له نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده. دغو کارپوهانو وویل فزیکي سزا د انساني کرامت او بدني سلامتیا خلاف جرم دی او شدید ډول یې کېدای شي ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي وړ سزا او شکنجه وبلل شي او باید هغه سمدستي ودرول شي. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت ګوزارونه ورکړل شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریک میرتس سره د کتنې په مهال وویل چې لوی او پراخ بریدونه هم اوس روان دي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران نور هوایی دفاع نه لري او د کشف سیستمونه یې هم له منځه وړل شوي نو سخت به زیانمن شي. بلخوا د امریکا د مرکزي قوماندانۍ سنت کاموایی ځواکونه تر اوسه د یو اوپتل په ګډون د ایران ولس بیړۍ لمنځه وړي او شاوخوا 2000 هدفونه یې په ایران کې په نښه کړي دي. د سنت کام قومندان برید کوپر د سه شنبه په ورځ په خپله اکسپانا کې په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې نن ورځ حتی یوه ایرانۍ بیړۍ هم په فارس خلیج کې هرمز تنګي او عمان خلیج کې په حرکت کې نه ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له 50,000 څخه زیات پوځیان، 200 جنگي الوتکې، 2 الوتکې وړونکې بیړۍ او امریکایي بمغورځونکې الوتکې برخه لري او نور پوځي تجهیزات هم ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي. کوپر همدارنګه وویل چې امریکا او اسرائیل تر اوسه پر ایران دوه چنده د هغو بریدونو ترسره کړي چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق د برید په پیل کې کړي وو. په عین حال کې د قطر دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران یو بالستیک توغندی په قطر کې د الودید په پوځي اډه لګېدلی. دا اډه په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه بلل کېږي. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له څو ورځو راهیسې شخړې روانې دي چې په دواړو هیوادونو کې رسنۍ او نورې ټولنیزې شبکې ډېرې بوختې ساتلې دي. د شخړو په اړه هغه معلومات چې په دواړو هیوادونو کې چارواکي له رسنیو سره شریکوي ښایي هغه تر ډیره د دوی د پالیسیو او ملي او وطني احساساتو تر اغیز لاندې وي. تر ډیره خپلواکي رسنۍ په دواړو هیوادونو کې له محدودیتونو سره مخ دي. تاسو د دغه شخړو په اړه کره معلومات له کومو سرچینو ترلاسه کوئ؟ په تیره بیا ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې څومره فعال دي او د دغو شخړو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو توپیر څه ډول کولی شي؟ روانو شخړو د ځوانانو په تیره پر ژوند او د هغوی پر کورنۍ څه ډول اغېز کړی. له احساساتو راخوا د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه ځوانانو تر څه حده ژوره پوهه ترلاسه کړې دا چې دغه شخړې دې په نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي احتمال یې څومره لیدل کېږي. د هغه موضوعات دي چې د ازادي راډیو د ځوان فکر په دې خبرونه کې به له خپلو میلمنو سره پرې بحث وکړو. دې خبرونه ته مو ځوان فعالان نقیب الله زلاند، رشید الله همدرد او د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیرمن ته بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکاري شرکه وی چې زموږ اړیکه له رشید الله همدرد سره ټینګه شوې او همدارنګ له مبارز زیرمن سره. په دې اړه مخکې د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې لارې مو تاسو ته پیغام پریښی و چې کولی شئ د موضوع په ارتباط خپل غږیزه او لیکلي پیغامونه موږ ته راواستوئ. له تاسو ډیره مننه چې ډیر پیغامونه مو راستولی دي. د خبرونې په اوږدو کې به یې درته اخبار کړو. راځو لومړی ورزو رشید الله همدرد صاحب خبرونه ته خره لاست.
سلامونه تاسو ته د رادیو د ځوان فکر خبرونه ټول او ورزونکو ته سلامونه نیکې له احترامات باندې کوم. امید ده ټول به روغ جوړ وي.
ډیر مننه همدرد صاحب. کاول راته وایس چې تاسو په پکتیا کې یاست او وضعیت په دې وروستیو څو ورځو کې تاسو له نږدې څارلی وي. وضعیت اوس فعلاً هلته څه ډول دی؟
دا چې د تورزه تجریان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خصوصا د سرحدینو پاتو کې سخت جګړه وشوه. په تیره شپه موږ د وری کولای شو چې سخت جګړه وشوه. د ورځې تجریان کې هم ځای اندخنه کېدل، جنګونه کېدل، خو تر کوم ته چې د ګاش په جنګ په شدت سره روان وو. په لاندې لپاره څومره معلومات چې زه لرم هغه سیمو خلکو سره په وړیکه کې یم هغه سې نشته. خو جنګ کله سره ول چې ورنونکی دی، جوړونکی دی، د دواړو هېوادونو په ګټه نه دی. خصوصا ولسونه جنګونو ستړي خلک دي، په جنګونو سره نه امیده کېدلی شي. بیا خصوصا د دغه جنګونو نوټیس عوامو خلکو ته هم رسېږي. غزنی د ویله بابا یې غوښتنه مو دا وي چې خدای دې جنګونه په عموم کې په وطن کې زموږ په خاوره کې ورخي.
همدرد صاحب، اتمن تاسو او نورو ځوانانو سره به دا پوښتنه مطرح کیږي چې ولې اوس پاکستان پر افغانستان برید وکړ؟ تیرې پنجشنبه له ورځې راهیسې له دغه برید وروسته د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا غچ اخیستونکي اقدامات هم پیل شوي دي. جګړه او نښتې دا څو ورځې کېږي چې روانې دي. اصلي عامل تاسو څه بولئ؟
دا خو په عموم کې ټولو ځوانانو ته، ټولو افغانانو ته ثابته شوې ده د تاریخ په اوږدو کې چې افغانستان د هغه مملکتونو یا هېوادونو د جملې څخه دی تېر وخت کې په چا باندې تجاوز نه دی کړی. اکثریت وخت موږ او تاسو یې ډېر مثالونه لرو چې پاکستان نه یوازې دا چې په اوس کې په مخکې وختونو کې هم په افغانستان باندې ډېر ظالمانه، ډېر جبرانه ډیری کړی دي، بریدونه یې کړی دي، او حتی په بریدونو کې ډیری وخت زموږ ملکي خلک عوام وګړي په نښه شوي دي. دغه احساسات دي، هغه پیتونه دي چې د ځوانانو سره په پیتونو کې جمع کېږي، د ځوانانو په ذهنیتونو کې جمع کېږي چې پاکستان پرېز ډول هم نه غواړي چې افغانستان دی په آرام ډول پاتې شي. د افغانستان ولسونه، د افغانستان حکومتونه د دوی په آرام ډول سره ژوند وکړي، یا د افغانان د خوشحالۍ شېبې ولري. نو په دې سره افغانان خصوصا ولسونه یې ډېر په تشویش کې اچولي دي، ډېر خغلې دوی سخت احساسات یې راپارولي دي. شخصا که زه ووایم چې هغه ویډیو چې څو ورځې مخکې ما لیدلې ده چې دی په ننګرهار کې په یو کور کې درویش کسان شهیدان کړل، د هغه ماشوم کورېږې، د هغه ماشوم ژړاګانې چې پاتې وو، د خپلو مور، د خپلو والدینو، د خپلو خویندو او میاندو غوښتنه یې کوله. په ټول تاریخ کې به زما په ذهن کې هغه پاتې وي. زما دپاره به یوه ډېره دردونکي نزغمون کی شیباوی داخل ته شیبی نه یوازې زه چې زه افغان یم یا مثلا زه ځوان یم دا د ټولو ځوانانو د ټولو د افغان ولسونو هغه پنځه پېستلای چې دوی د زه د درد سری کیږي داخل ته حالات چې نو د افغان حکومت هم مجبوریږي چې داخل ته تیری په مقابل کې د دفاع او تجاوز په مقابل کې د خپل ولسونو د خپل خلکو پوننګه انتقامي بریدونه ترسره کوي.
مننه همدر صاحب د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیرمن، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. د همدر صاحب څرګندونې مو واورېدی، یو څه وضعیت تشریح کړ د پکتیا. که تاسو راته ووایئ چې اوس هلته ننګرهار کې وضعیت څه ډول دی؟ نو وروستیو څو ورځو کې خو د ډېرو زړه بوږنوونکو پیښو شاهدو دی. ننګرهار ولایت یو شمېر ولسوالۍ په تېره هغه چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې دي، او څو ورځو راهیسې هم هلته سختې نښتې روانې وي.
سلامونه قدرمن نور صاحب، تاسو ته، تاسو د خپلونې قدرمنو میلمنو ته، او تاسو د راډیو له طریقې ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه همدرد صاحب چې وویلې، په ننګرهار کې هم د څو ورځو نه را په دې خوا د پاکستان ډندې بمبارۍ او توغندي راځي. په دې کې بالخصوص په ننګرهار کې دلته د بیسلو ولسوالۍ پیښه یادولی شو چې د یوې کورنۍ تر اوولسو تنو غړو پورې پکې شهیدان او ژوبل شول. نو دغسې له نورو ولسوالیو څخه هم د مرګ ژوبلې خبرونه راځي او لیدل کېږي. که نور هیڅ نه وي، نو دغه د شپې لخوا بمبارۍ او د ډزو غږونه دغې خلک نارامه کړي دي، او خلکو رواني امنیت مرهم کړی دی.
بله زیرمن صاحب، لکه مخکې چې همدر صاحب هم یادونه وکړله، پاکستان د افغانستان په وړاندې له ډېرې مودې راهیسې سم سیاست مخته نه دی نیولی، او وایي چې په دې باندې اوس د افغانستان اکثریت وګړي پوه دي. خو دغه وروستیو شخړو ته په پام، دا لومړی ځل دی په تاریخ کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغسې شخړې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟
زه چې څومره فکر کوم، څومره چې تاریخ ښودلی ده، پاکستان د خپل تشکیل نه را پدې خوا د افغانستان سره خپل دښمني پاللې ده، او لکه څنګه چې ښکاره ده هغوی خپل ګاونډ کې یو قوي او خپل مستقل افغانستان نشي زغملی. د هر ډول حکومت سره که هغه د مجاهدین وو که جمهوریت وو او هر ډله وه، هغوی سره خپل دښمني پاللې ده، د هغوی په خلاف نور لمسولي دي، او دلته د جګړې اور تازه ساتلی ده. نو دا اوس چې د عمارت د راتلو نه وروسته کوم نسبي امنیت راغلی دی، ښکاره ده چې دا یې په افغانستان او افغانانو باندې نه لورېږي. د دې نه به خامخا ویره لري چې دلته عمارت په پښو باندې ونه درېږي، قوي نه شي. او له بلې خوا نه پاکستان تل په کمزورو هیوادونو کې، نړۍ په نورو هیوادونو کې هم، حتی او بالخصوص دلته په افغانستان کې د زورورو هیوادونو پروژې اخیستي دي. نو ممکن داسې ښکارېږي چې بیا به یې د کوم بل هیواد څخه د افغانستان دوراني او بالخصوص د زیربناوو د له منځه وړلو پروژه اخیستې وي.
زیرمن صاحب، کلونه کلونه رئیس دغه تبلیغاتي جګړه روانه و، په تیره کې دا وروستیو څه باندې دولسیزو ته زیر شو. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په موجودیت کې پر د حکومتونو او د اسلام آباد د کابل کې د واکمنانو او د اسلام آباد د چارواکو البته د حکومت ترمنز اکثرا ناندری وی، خو تر دې هدا پوری خبره د ټوپک او ماشه او د غرز د ټانکو ګولۍ او غوتنه ورسېدلې. اوس عملا د دوړو هیوادونو ترمنز شخړې روانې دي. آیا د دې احتمال کېده چې د پر افغانستان د طالبان له بیا واکمنېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تر دغه حده پورې کړکېچنې شي؟
زما لپاره خو شخصا لکه مخکې مې چې یادونه وکړه دا کومه نوې خبره نه وه. سړی پیشګوی کولی شي چې پاکستان به تل لکه د تیر غوندې دلته د هر حکومت په خلاف باندې خپل دښمني پالي، نو د امارت په خلاف باندې هم د دوی د فارونکو عملونو او دښمنۍ پیشګوی کېدلی شو. بالخصوص دا چې اوس وخت کې څنګه جرأت وکړه او په دغه شکل باندې افغانستان باندې برید وکړه حوال د طریقه، نو په دې وروستیو کې د امریکې ولسمشر ټرمپ خپلو خبرو کې وویلی چې دغه د خبرو نه داسې ښکارېدلی چې هغوی د پاکستان دغه چاره وستایله، نو د دې نه معلومېدلی چې دا د هغوی په خوښه باندې دا کار کېږي. نو که مخکې دا جرأت نه درلوده، بالخصوص جمهوریت په دوره کې چې د امریکې سره د نړیوالو سره د افغانستان اړیکې ښې وي، هغه وخت جرأت نه شو کولای. نو اوس یې ډېره ښه موقع ده چې افغانستان یې په کمزوري حالت کې ولید او زورور هم تر څنګ ولاړ دی.
بلې زیرمن صاحب مننه هم در سب تاسو درزو. خو مخکې چې بیا هم د بحث دوام ورکړو، د اوریدونکو نظر به واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه یو. بعد د سلام د پاکستان او افغانستان جګړه لا اوسم روانه ده، ټول سرحداتو کې جنگ دی. وی پاکستان ظالم حکومت افغانستان کې ټول ملکی کورونه پناه کړی دي چې هدف یې زیاتره ماشومان او سیسری دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زاهد متلاده هلمند در سره یم. موږ د سم او نسم خبر پر په دغه کو چې سم خبر دی باوري سرچینې د خولې څخه تاییدو، لکه بی بی سی یا ازادي. بل داسې جلي خبرونه ډېر دي چې هغه موږ ته د قدر وړ نه دي، او موږ د پاکستان پر وړاندې جګړې ته اماده یو، اماده وو انشاءالله په زور د الله.
هم در سبد ازادي رادیو دي دوه اوریدونکو نظرونه مو اوریدل چې مخته البته د ازادي رادیو دي واتس اپ شمیرې لارې په دې اړه ایښیو پریښیو. دلته خبره بیا هم لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې ویل، په دغسې حالاتو کې اکثرا هغه معلومات چې چارواکي خبروي که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، هغه د خپلو پالیسیو سره مطابق تر ډیره حده پورې هغه له رسنیو سره شریکوي. د تاسو لپاره آیا دا ګران نه ده چې پوه شئ چې کوم معلومات درست دي، سم دي، او کوم معلومات ناسم دي؟ څه ډول له کومو لارو کیدای شي چې پوه شئ چې په دغو هغه کره معلومات په څه ډول کیدای شي چې یو ځوان یا نور د افغانستان وګړي ترلاسه کړي په دغه نننی وضعیت کې؟
دا خو لکه رښتیا ده چې زموږ د کوره هرمون کړي شریکي هغه د دولت حکومت معلومات طلعي معلومات د خلکو سره شریکي یا مثلا د په اړه باندې خپل برداشت دي. خو د دې تر څنګ موږ سره لکه موږ ولسي خلک یو، ولسي خلک یا ټولنیز خلک په صحافتو کې په سیمو کې د ولسي خلکو سره نږدې اړیکې روابط ډېر دي، خصوصا ځوانانو سره. نو دغه ځوانانو د ادرسونو هم چې په هغه سیمه کې میشت یا مثلا د عمل کوي کارونه کورونه دي، هغې لارې هم موږ کېدلی شو چې مثلا موږ ته کومه طرفات وخت وي یا مثلا مقابل طرف ته څومره طرفات وختي خو لله الحمد وایم چې څومره چې غیمن باور دی څومره چې غیمن فکر رسي یا څومره چې معلومات دي چې دولت رسمي درسونه نه علاوه موږ ته معلومات دادي چې افغان حکومت هغې خطره چې دغه جګړه کې ډېر خرون دی ډېر تلفات موږ نه لرو دښمن ته مو ډېر تلفات راولي دي دا زه څومره فکر چې کوم یوازې یوازې به زموږ د افغانانو رښتینی یا مثلا د دې مظلومیت وي یا به د ظالمو مقابل کې د الله ملتیا وي چار وخت د داسې حالاتو کې الله په کم دي مظلوم ملاتړ کړي ځکه موږ افغانان متجاوز خلک نه یو چې موږ په تاوت چا باندې تجاوز کړی دی یا موږ چا باندې ظلم کړی دی موږ د خپل ژوند باندې چې موږ پاکستان کړی دی د ظلم په مقابل کې هغه مشروع حق چې د دفاع حق دی یا مثلا د انتقام حق دی دې نه موږ استفاده کړی یو لله الحمد موږ ډېره قربانۍ ته پرستنۍ کیږي یا مثلا په عمل کې موږ نه لرو
مننه هم در صاحب یو اوریدونکو راته لیکلی پیغام پریخی وای چې زه محمد نبی يم د کندهار ولایت د سپین بولډک نو سیدونکو یو د دې خاورې یو ځوان دی وای چې دا خبرې واز زمان نه دی بلکې د ډیرو ځوانانو ګډ احساس دی وای چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې شخړې واز سیاسي موضوع نه ده دا د میندو د اوښکو د ماشومانو د ویرې او د خلکو د اقتصادي ستونزو کیسه ده کله چې سرحد تړل کیږي د خلکو روزي درملنه او تعلیم اغیزمن کیږي او کورنۍ له سخت فشار سره مخ کیږي موږ ځوانان په داسې زمانه کې وای ژوند کوو چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر معلومات خپریږي خو هر خبر حقیقت نه وي زموږ مسؤلیت دا دی چې د احساساتو پر ځای د تحقیق او عقل لار خپل کړو او باوري سرچینې تعقیب کړو د غرض لیکل چې سربیره پر دې د سیمې لوی شخړې لکه د ایران او امریکا ترنګلتیاوي هم زموږ پر اقتصاد او راتلونکي اغیز لري کله چې لوی قدرتونه شخړه کوي تاوان کوچني هیوادونه ویني زیرمن صاحب د محمد نبی خبرې تر ډیره رښتیا هم دي چې هر چیرې چې د ټوپک غږ اورېدل کیږي ورسره هر له هر پلاوه پر خلکو اغیز شیندي خو که هم دغه خبره تر رسول کړم چې هم در صاحبم پیرانه واچول چې په داس یو شرایطو کې د سمو او ناسمو معلوماتو توپیر څه ډول کېدای شي او کوم لارونه کېدای شي چې ډیر احساساتي برخورد و نشي موږ تاسو په یو چې کله د موضوع د دوه هیوادونو وی کله چې د ملي ګټو موضوع مطرح کیږي کله چې د تعرض یا تیری موضوع مطرح کیږي افغانان ډیر احساساتي دي او په څه ډول کېدای شي چې دغه احساسات هم کنټرول شي او معقول لار خپل شي او هم د شخړو یا د نښتو په اړه هغه معلومات خپریږي خپل خلک هغه درست او سم معلومات له غلط او ناسم معلوماتو شتر ډیره خایي پروپاګاندا یا تبلیغ بنول لري هغه سره توپیر کی یا چنګ کی
لکه تاسو چې اشاره وکړل دغه وروچ قندار ته پیغام پرېښو په دغه سي مواردو کې لکه اوس چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په پوله یا پوله نو راغی خو نو څه تیر روان دي نو د همال ور سره تبلیغاتي جګړه هم ګرمه ده او بل خصوص د نورو وختونو سره په توپیر د جګړه کې څومره چې زه شاهد ما د مصنوعي ذکاوت ډیره زیاته استفاده وشوله په ټولنیزو شبکو کې او نو په دغه حال کې چې بل خصوص موږ په ټولنه کې د پوهې کچه ټیټه ده او لکه تاسو چې ویل ځوانان احساساتي دي نو بدون د دې نه چې پاغه باندې غوړ او فکر وکړي او معلومات تحلیل کړي پاغه باندې اعتماد وکړي نو زه فکر کوم چې د معلوماتو د لپاره له یوازې د سیمې د خلکو معلومات ته ترجیح ورکول پکار دي پاغه باندې اعتماد پکار دی او بل د مسؤلو ارګانونو معلومات ته ترجیح ورکول پکار دي او لاغي ورخوا ما هر مثبت خبر او نه هر منفي خبر پرته لدی چې هغه تحلیل شي تاغي کې غور فکر وشي منلي نه دي پکار او د جالي خبرونو لپاره بل خصوص په دې ټولنیزو شبکو کې چې کوم خبرونه معلومات خکته پورته کیږي داسې د لپاره ځینې ویب سایټونه پیدا کیږي چې کېدلی شي سړی پرې د معلومات چک کړي. دلته په ننګرهار کې د دغې ناسمو معلوماتو له امله متاسفانه یو 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 همدې ننګرهار یو ملکی او یو بېګناه استوګن د پیلوټ په نامو باندې عامو خلکو نیولې و. خوشبختانه هغه بیا امنیتي ارګانونو خلکو لمن زوست نو هغه وخت چې ما د شخص ما په اړه ځینې معلومات کتل نو پویدلم چې دا معلومات درست نه دي. نو د دې پیښې نه داسې معلومېدل چې کچیرته دا شخص د کوم چې د پیلوټ مناو باندې نیول شوی او کوم مسول ارګانون نه نیولې نو د دې ویره و چې هغه د شهیدی فرخنده غونډه پرته له دې چې معلومات تحقیق شوی او هغه به خلکو خدای مکه په واولو ډبولو باندې وشلای وي.
تاسو د هغه موضوع یادونه وکړه دا همغه وخت چې وویل شو چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځواکونو یو پاکستانی الوتکه نسکوره کړې ده.
د فیک نو هغه وخت چې ویل چې د الوتکه نسکوره شوې ده.
بله د همدغه چې تاسو ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې په تیرې بیا د مصنوعي ځیرکتیا په مټ ډیر جعلی نادرست خبرونه یا ویډیوګان مثلا خبريږي د ځوانانو لپاره بیا هم بحث دی چې ځوانانو د پر دې باندې ډیر تمرکز وکړي کچېرې دوی دغه ویډیوګان ویني یا دغه سه محتوا چې شک پکوي ایا لازم ده چې دوی له نور سره شریک کړي او کله چې کله دغه سه معلومات بیا هغه غلط راوځي د خپل دوی د حیثیت او اعتبار لپاره هم درست نه ده. په ټولنیزو شبکو کې دوی د ځان لپاره یو شخصیت جوړ کړي یو څوک دی چې مثلا اکثرا خپل ملګری لري خپل فالووران لري ایا دا کڅو ځلې مثلا هم داسې ناسم منادرست معلومات خپاره کړي خپل د اعتبار ته هم زیان رسوي که څنګه؟
نو هر ډول معلومات چې موږ ترسیږي هغه باندې غور کول پکار وي او بالخصوص د نورو خلکو ته په انتقال کې کاري باید ډېر احتیاط وکړي ځکه دغه معلومات چې له یو شخص نه بل ته انتقالېږي دا په خپل حال باندې نه پاتې کیږي. نو چې بیا درېم څلورم پنځم لاس ته ځي نو په هغه کې دومره تغییر راغلی چې هغه اصل خبرې
سره بيخي تطابق نکید. مانا همدر صاحب تاسو په څو پکې وای دغه یو وخت کار بیلګه و چې کیدای شي دغه سي ناسم معلومات د خلکو ژوند هم له خطر سره مخامخ کړي.
د سیمه مسایل حرکت د اوچې استاد ورته اشاره وکړه چې ارستیاو زموږ په ټولنه کې ام سي ام دي چې سترا کوه ام سي انا نه یي وخت چې ځوانان دی یو لایک دی یو کمنټ دی اخیستو دی لپاره د خلکو حیثیت هم د خاورې سره خاورې کوي یا د مفید هم پرې د کوم بل ځوانانو یاد کوم چې دوی فقط چې یو دی ځلې چې یو څه وایي چې مثلا احمد د راپور کړی و داسې مثلا چې یو لاره چې حقیقت لري کې نه لري فقط د ځانو مرسته یې ځلې چې او مقابل کې د تر هغه اساسي خاصیت چې د انسان د غیر ته عام نه کی مثلا کجو یو څه د تخترون چې هغه د رښتینی نه وي دروغ وي یا مثلا خاصیت نه وي د ما د خاصیت سره د ما د شان سره څومره منفي تاثیر د ما په شخصیت باندې ولري کله وایم د یو څه ورځې د دې د جګړې په جریان کې یو څه کتان چې دوی د خپل معلومات پرول چې هغه به حقیقت نه و مثلا زموږ د جسمیت نه هم څنګه خلک د جسمیت نه دی دا تاثیر لرلو مان په انکړي دي خپل ملګرو د لیست نه ایستل دي. یعنی دا معنی چې ماته د نه ده دا معنی چې مثلا موږ اکثریت ځوانان